کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د رونتیا د نړیوال سازمان د یو تازه راپور جزئیات اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړی. دا هم اوري چې آیفون کمپنۍ د قاتیدونکو ټلیفونونو جوړېدو ته مخه کړې ده. نو راپورونه هم ستخ پرونه د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودی نیوړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ملي امنیت د منشي پرونه یو خبرو ته خبرګون خودلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساسي پر خپل دندې پاتې شو او د پاکستان ستري محکمه د وال ستریت جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استناف غوښتنه رد کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی درستیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلې چې ویلي دي طالبان او د دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درستیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسې درک ناسم دی. خاغلی زیا خپل دی ټویټ کې وړاندې لیکلي طالبان د امریکا نه بلکې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ایران ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر سره هم مهاله علي شمخاني ویلي طالبانو سره له ملاقات وروسته ورته څرګنده شوې چې دغه ډله له امریکا سره مبارزې ته ژمنه ده. شمخاني ویلي د طالبانو هغه غړی هم له امریکا سره له مبارزې لاس نه اخلي چې دیارلس کلونه یې تر شکنجې لاندې ګوانتانامو زندان کې تیر کړي دي. د افغانستان د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی هم ویلي تیر یو کال کې پر هیڅ امریکایي برید نه دی شوی او د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره باید د طالبانو اراده ونستایل شي. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپل دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن د خبره پرون چهارشنبه د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شیزان پوښلو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوې ده په مشخص ډول په هغه کې سلیکل شوې دي تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه وشمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپوغړو.
لای دې وړاندې بیا طالبانو ویلي په د تړون کې ټولو موادو تجمن دي او دوی له امریکا هم غوښتي چې د دوه تړون ته ژمن پاتې شي. د رونتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو 1800 هیوادونو په 1500 پوړی کېدی. د دغه سازمان د 2000 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. 2019 کال کې افغانستان د 1800 هیوادونو په ډله کې د فساد له اړخه 1300 ځای درلود. په راپور کې راغلی افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا وبا پر مهال د روغتیایي خدمتونو د رسیدو په چارو کې فساد شوی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمي چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلابالدین د ډلې غړی دی. ملي امنیت ګلابالدین د طالبانو د استخباراتو مسؤل بللی. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس څو مقناطیسي او بشکی ماینونه بامیان ولایت ته انتقال کړي او نورو ملګرو یې د ولی عصر مارکیټ او د سراکې ناو روختون سره ځای پر ځای کړي. د تیرې لندۍ میاشتې په 15مه شویو د 14 کې لګ تر لګه 15 کسانو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. هغه مهال طالبانو د بریدونو کې لاس لرل رات کړل او بل کومې ډلې هم مسؤلیت ونه مانه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څخه باندې 13 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان د شهاب الدین سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او شل ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان ستر محکمې د وال سټریټ جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د برائت په وړاندې د استیناف غوښتنې رد کړې. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلې 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل په وجنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکول شو. اوس د پاکستان ستر محکمې هغه هم شیخ ته برائت ورکړې او د هغه د خوشی کېدو امر کړی دی. د سعید شیخ مدافع وکیل محمود شیخ په دې اړه وویل:
The Supreme Court of Pakistan has dismissed
د پاکستان سترې محکمې د استیناف ټولې هغه غوښتنې رد کړې چې د سند حکومت د دغه ایالت د عالی محکمې په وړاندې ثبت کړې وي. دوی غوښتنې د دانیل پر د کورنۍ لخوا هم ثبت شوې وي چې هغه دواړه هم رد شوې دي.
د وال سټریټ جرنال دغه خبريال 2002 کال جنوري میاشت کې کراچۍ کې د اسلام پاله ملیشو په اړه څېړنه کوله چې وتښتول شو او وروسته یې مړی وموندل شو. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیا صادره کړې. او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي خایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی دی چې یو مشخص د سیسي په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي خایي تاوتریخوالی ترسره کړي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. په دې اړه تازه جزئیات درکو. د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام له لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل سوی او 45,000 کسان پکې په کار بوخت شوي دي.
اوس مهال د زموږ لپاره د کار زمینه برابره شي او موږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس دا کار کې مصروف یو. هم کو وطن ته خدمت کو.
په خوست کې به مو د شوز لپاره د وی رادیو د فعالیت پر پایل خبر کړو.
دا کلتورونه چې پټولنه کې اجازه ورکول کې چې حزه پخپلوانو کې یا پردیوانو کې کار وکړي، خو دا ټول اما په هوای بمون کو چې حزه رشي دوته کور وکي یا یو ټولنه جوړه کې.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختري زو د حملو د غواښ پوړاندې خبرداري ورکړي. په دوه منیمای کې د یونیسف او ازادي رادیو په ګډ پروګرام کې د ماشومانو د وی ناروغي کلچرک په اړه اوري.
د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی جامې د زاوی نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای کېدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه.
کور کلی موبایل پروګرام دی اوریدو ته را سره پاتې شئ. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 میلادي کال کې د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته، خو په 2019 کال کې افغانستان په دې شمېر هیوادونو کې 103 هیواد وو. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند راکوي.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغه 130 هیوادونو په کتار کې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته. د دغه سازمان په ریپورت کې راغلي چې په 2020 میلادي کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایرس خپور شوی، ډیر اداري فساد هم د همدغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د کووید 19 ناروغۍ لپاره د روغتیایي خدمتونو په تدارکاتي برخو کې شوی. په افغانستان کې د روڼتیا سازمان د برنامو عمومي مسول سلیمان اسد الله د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل که څه هم د تیرو دوو کلونو پرتله افغانستان کې د فساد کچه راکمه شوې، خو دولت باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي. د فساد سره مبارزه برخه کې دولت جدیت ته اړتیا لري او د یاد مبارزه او په یاد مبارزه کې د اداري تشکیل او ګمارنو څخه نیولې د فساد سره د مبارزه هر اداره باید خپل ګامونه د سلیقوي او سیاسي برخوردونو پاک کړي ترڅو افغانستان له دغه ناورینه راووزي.
رونتیا نړیوال سازمان خپل راپورټ د ولسی وګړو، سوداګرو او کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړی چې پر عامه خدماتو یې نیوکې کړي او د فساد ریپورټونه یې ورسره شریک کړي. دا د سازمان د ریپورت پر بنسټ 2019 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو له ډلې یو سلو دریاویایم هیوادو چې اداري فساد پکې وو. دا د ریپورت په اساس چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچا یو څه ټیټه شوې. هڅه مو وکړه چې د رونتیا نړیوال سازمان د دغه ریپورت په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو سربیره د جمهور ریاست د ویان دواړو مرستیالانو په دې اړه څومک پوښتنې ځواب نه کړي. د رونتیا نړیوال سازمان د دې تازه ریپورت له مخې ډنمارک، نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویس، هالند، جرمني او لوکزامبورګ له فساد پاک هیوادونه خودل شوي دي. خو سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا، کانګو، لیبیا، شمالی کوریا، هایتی، ترکمنستان، استوایی گینا او برمودا په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوي چې پراخ فساد پکې شته. دغه شان سویلی سودان د فساد لرونکو هیوادونو لومړی ځای خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو لوري د پراخ اداري فساد ریپورټونه ورکړل شوي دي او ځینې اقدامات هم شوي. څه موده وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس ادارې په کرونا فنډ کې د پراخ فساد ریپورټونه ورکړل او له دې امله ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان یو شمېر روغتیایي چارواکي لوی څارنوالۍ ته هم ور وپېژندل. بلخوا د افغانستان د رونتیا د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي چې لا هم په افغانستان کې د پراخ فساد له امله ټولنه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د حکومت له کارونه څار او زمونږ څېړنې د ښیي چې فساد اوس هم یو لویه ستونزه ده چې حکومت یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، لکه د خدماتو په برخه کې ستونزې، همدغه راز د قانون حاکمیت نه تامینېدل، چې د دې له وجې نه بیا په هیواد کې فقر او ناامني د پرمختګ په حال کې ده.
ښاغلی افضلی زیاته کړه افغان حکومت باید د عدلي او قضایي ارګانونو د خپل کې په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي څو د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړي وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د برخې مشر محمد محمدي د اخراجېدو حکم ورکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پر خپل فیسبوک لیکلی چې محمد محمدي چې د یونیسف د پولیو مسؤول وو په چارو کې د نه شفافیت او د افغانستان ولسمشر ته د بې اعتنایۍ په دلیل د ولسمشر د حکم پر اساس په څلیر ساعتونو کې افغانستان څخه اخراج شو.
دوستانو د رونتیا د سازمان د راپور په اړه مو واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان چارواکو تل پر دې ټینګار کړی چې د فساد د لمنځه تلو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، په یو تازه اقدام کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د یونیسف ادارې یو چارواکی وروسته له هغه له هېواده وویسته چې د کورونا پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړي سوي پیسو په مصرف کې ولسمشر ته شفاف حساب نه دی ورکړی. په همدې تړاو د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجروح د ازادي رادیو په یوه ونیز خبرونه کې د داود جنبش پوښتنې ځواب کړي. فکر به وره
د دې موضوع په اړه غوښتي رسانیو کې نشر شو. روغتیا وزارت رهبری د افغانستان درون ولسمشر هغه منابع په مقایسه چې یونیسف او WHO افغانستان کې د پولیو د لپاره لاس راوړي او مصرفي او موجوده نتایج چې تقریبا 15 نوی د پولیو واقعیت افغانستان کې پیدا شوی په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس د دغه موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو، څو موږ وشو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې موثریت ایجادو د منابعو په مصرف کې اړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وشي. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې غشته سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر مواردو کې ملامتي ګوتم وجديګه دولت خواته او غایسل شپته سی غایسل اویاسی خودته ته کمتر توجه شوې ده چې دا منابع 2% د دولت طریقه راځي او 2% د بنګلی ماساتو له طریقه یو بلګې یونیسف ده اوس چې ما ورته اشاره وکړ رئیس جمهور دوینه د دوی د مصارف او موږ د وزارت په سطحه او همچنان رئیس جمهور دوینه د دوی د منابع چې لاس راوړي د هغه د برنامه‌ریزي په اړه او د دوی د مصارف او د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې گزارشات یې وغوښتل خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه نو شریک کړو اوس موږ دا موضوع جدي نیولای دی خو دوی اړین جواب هم نه درلود هغه څه چې گزارشو کې نشر شوی دی بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول تاړین نه راغی پر اساس وایي
غواړم امدار ته مشخص کړي څه وشول زکه چې شړل د هیواد نه ورستې پریکړه د ډیره سخت پریکړه د حتمه یو څه پیښوي چې داسې وشو ایوازې معلومات ورنکړل ک لفظي کم شای هم وشو
رئیس جمهور د هیواد پر منافع باندې ډیر جدي عزم لري دې باندې شک نشته او هغه جلسی کې هم دا موضوع ډیر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول حڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو او دا تمه او دا موږ لرو دا مسؤلیت دی چې دا ان هیواد د مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکي او گزارش ورکي دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي څو دا یو شروع سي د اصلاحاتو لپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وشي چې منابع او شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي د ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجلس اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم ولسمشر له ښاغلي محمدینه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل هغه ورنکړل کد ولسمشر د خبرې په وړاندې داس یو څه ویل چې د منلو نه وو
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شي نه درلود چې وړاندې کی او دوی ویل چې موږ ګاه ناګاه وزارت سره شریک وو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه وو او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر شي او واضح جواب نه درلود دا سبب سو مخصوصا د سړی چې اخراج شوی دی دا سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس غاړین ډیپلوماټیک اخلاق او رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخصا دا سړی په اړه دا تصمیم ونیسي
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ خلاصه د رادیو اوري د ننګرهار وادي کانال شرکت د ملي پراختیا د پروګرام لالارې د زیتونو په فارمونو کې 450 زره به روزګار خلکو ته د کار زمينه برابر کړې ده د یو شپږ میاشتنی پروګرام دی چې خلک کولی سي د زیتونو په فارمونو کې د کار په بدل کې غنم ترلاسه کړي نور حال په دې راپور کې
د خړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام د لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 450 زره کسانې په کار بوخت کړي دي د ننګرهار کانال شرکت وایي ملي پراختیا پروګرام ورته د افغان ولسمشر په هدایت 450 ټن غنم ورکړي چې دوی د کار په بدل کې د زیتونو په فارمونو کې په بوختو کسانو ویشي د دغه شرکت مسولین زیاتوی هر ورځ یو کاریګر ته چې په دغه باغونو کې په بیلابیلو چارو بوخت دي یو من غنم ورکوي او دا چار له بیکاری سره د مبارزې لپاره یو غزنا کلاره ده د ننګرهار د کانال شرکت د مطبوعاتو مسول سید همایون غریب ملوایی په دې کار سره به د زیتونو باغونه سالمه روزنه عمومي او په راتلونکو کې به د زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د ننګرهار وادي کرنی شرکت پر شاوخوا ټول 1600 هکتار ازمکه باندې چې زیتون کرل شوی دی، په دې کې به دغه اګرو تخنیکی مهمه فعالیت چې هغه د شاخبوري نه عبارت دی او د تورته رنګامیزي ده، چونکاری ده او نورې پروسې دي، دا به په تر سره شي چې دغه چاره کانال شرکت ته دا زیر ورکوي چې راتلونکي کلونو کې به د زیتونو حاصلات څو چنده لوړ وي.
د ننګرهار د کانال شرکت مسؤلین وایي کارونه یې په چټکۍ روان دي او ګڼو ځایي بیروزګارو ځوانانو پکې د ګډون علاقه ښودلې ده. د خوړو په بدل کې د کار دغه پروګرام په داسې وخت کې پلی کیږي چې لا هم ځایي خلک له بیکاری زوریږي او کچه یې له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي. ذاکر الله چې د ننګرهار په دریم فارم کې د زیتونو په باغونو کې په کار بوخت دی وایي چې د ده په ګډون یې د سیمې سلګونه ځوانان چې له بیکاری سره لاس او ګریوان وو کار کوي. د زیاتوي د یوې ورځې کار په بدل کې یو من غنم ورکول کیږي، خو خوشاله په دې ده چې له یوې خوا غنم ترلاسه کوي او له بلې خوا د خپل هیواد د سمسورتیا په کار کې ونډه اخلي.
فارمیسا کې یعنی بدرین پارم کې زما په شمول باندې و 900 ځوانان چې په خوا بیروزګار او کارونه نه ول اوس راغلي دلته او په فارمیسا کې پر مختلفو کارونو باندې بوخت دي. نو دا ډیره ښه خبره ده، ډیره مننه کوم چې په آینده کې هم بیا راشي او بیا دلته د دغه ولس د خلکو لپاره د کار زمينه برابر کړي.
د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو ته قولا چې د زیتونو په باغونو کې د ویالو په پاکولو بوخت دي وایي چې په کار کول وي د بیکاری د محل ستونزې اوس تر ډیره ختمې شوې او په دې کار سره اوس کول شي چې د خپل کور غذا تر لاسه کړي.
اوس مونږ دریم فارم کې کار کوو، مختلفو کارونو باندې لکه ویلې پاکو او اوس محل د زمون لپاره د کار زمينه برابر شي او مونږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس دا کار کې مصروف یو. هم کو وطن ته خدمت کو بل خو کې مونږ ته د کار کولو زمينه برابر کړل چې اوس په خپل د کور کلی غذا مصروف یو. پکې
په یاد پروګرام کې په کار بوخ کسان وایي که څه هم د ورځې یو من غنمې د کور ټول ستونزې نشي حل کولی، خو په خبره یې چې په کور دننه کار کوي او که دوام وکړي نو تر ډیره به یې ستونزې هوارې او ځوانان به یې مصروف ساتلي وي. د یادونې وړ ده چې په ځانګړي ډول له تېرې اووه کال راهیسې له کله چې کورونا ناروغي په ننګرهار کې راګډه او له امله یې په میاشتو کاروبار ودرید، د بېوزلۍ کچه لوړه او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
سمو ژغ لازادي رادیو اوري. دوستانو مخکې تر دې چې نړیواله مسله راواخلو، بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. په خوست کې د ناز په نوم یوې رادیو خپلې ډېرې خبرونې د نجونو او میرمنو لپاره ځانګړې کړې دي. د دې رادیو مسؤلین وایي هڅه کوي چې له دې لارې د نجونو او میرمنو د ستونزو او د پرمختګ ژغ راپورته کړي. د ښځو لپاره داسې مهال د رادیو جوړیږي چې په دې ولایت کې لا هم په رسنیو کې د نجونو او ښځو د کار په وړاندې ستونزې سته. نور حال په دې راپور کې وایي.
د افغانستان په سویل ختیځو درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې چې ناامنۍ او حاکم دودونو پکې لنجونو او میرمنو ډیر حقونه اخیستي، لا هم په دې ولایتونو کې نجونو او میرمنې په رسنیو کې کار کولو ته زړه نشي کولای. خو نږدې یو نیم کال وړاندې په خوست ولایت کې د نجونو او میرمنو لپاره د ناز په نوم ځانګړې راډیو جوړه شوه. د دې راډیو نږدې ټولې خپرونې د میرمنو او نجونو پر ژوند راڅرخي. د دې راډیو د خپرونو مدیره ندیا باوري وایي که څه هم له دوی سره یو شمېر نجونې کار کوي، خو لا هم ډېرې کورنۍ نجونو او میرمنو ته په راډیوګانو او رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي.
څه رسم و رواجونه دي، ناوړه دلته کلتوري ستونزې دي او په څنګ کې امنیتي او همدارنګه ستونزې هم شته چې خویندې په ښه توګه نشي کړی چې په میډیاو کې کار وکړي او کچېرې کې یې کوي هم په مستار نومو یې کوي.
د اغلی باوري په خبره وروستیو ناامنیو د دوی پر کار هم ناوړه اغېزه کړې چې له امله یې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم کم شوی او پاتې کارکوونکي هم له کوره په ډېرو ستونزو سبت خپرونې چمتو کوي. پلوشه له 12 ټولګي فارغه شوې، په رسنیو کې د کار ډېره لیواله ده، خو وایي ناامني او ناوړه دودونه یې د هیلو پر وړاندې لا هم ستونزې جوړوي. د وای د انجونو مرمنو د سونزو په اړه د غخبر تکولو تر ټولو خو وسیله رسنې دي او دی غواړي خپل د غهیل ته ورسیږي.
دا کلتورونه چې په ټولنه کې اجازه نه ورکول کېږي چې ښځې په خپرونو کې یا پردیوانو کې کار وکړي، خو دا ټول عامه پوهاوی به موږ کو چې ښځې روشي دلته کور وکړي یا بل ځای ته لوړې شي یا یوه ټولنه جوړه کړي یا په تلویزیونو کې کور وکړي یا په بله رسنیو کې کور وکړي.
په سویل ختیځون کې د رسنیو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات بیا پر دغو ستونزو سربیره په سیمه ییزو رسنیو کې د مناسب معاش او کاري چاپیریال نشتوالی نور هغه لاملونه بولي چې په رسنیو کې ښځې د ډیر وخت لپاره کار نشي کولی.
نور ستونزې هم شته په هغه ډول چې باید دوی ته کاري زمینه برابره شي، په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د تګ راتګ په برخه کې سهولتونه ورته برابر شي، مهیا شي. متاسفانه په دې برخه کې هم ستونزې او مشکلات دي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي که څه هم نجونو ته د زده کړو او د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي، خو په وینا یې لا هم په خپل هغه هدف کې نه دی بریالی شوی چې نجونې په رسنیو کې کار وکړي. د طالبانو د دورې له سقوط وروسته په افغانستان کې د نوي نظام په راتلو سره له ډېرو ستونزو سره سره د بیان ازادي په بېساري توګه پرمختګ کړی. یوازې په خوست ولایت کې څلور تصویري، څوارلس غږیزې او د ګوتو په شمار چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو د کلتوري ستونزو، ناامنۍ، مناسب معاش او چاپیریال د نشتوالي له امله په هیڅ یوه رسنۍ کې هم انجونو او میرمنو د ډېر وخت لپاره کار نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه نړیواله موضوع د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنی سختري زو د حملو د غواښ پوړاندې خبرداري ورکړي. د وزارت کانګرس پر ودانې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د پلویانو بریټ ته اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو لوري پر دولتي چارواکو د بریټ خطر استه. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر د کورنی او حکومت ضد افراطیانو لوري بالقوه غواښته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداري ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړي دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یو خبر پانه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي برید د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ تورن کړی چې خپل پلویان پر کانګرس پلوسی ته هڅولی وو.
او ال سامسونګ دوه کاله وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړه. د دغو ټلیفونونو ځانګړتیا دا ده چې په یو وخت کې هم موبایل دی او هم ټابلیټ. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنۍ ورشن یا نسخه یې اسمویلې ده. وروسته لدی چې سامسونګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسونګ په ځای کار کړی وو. که څه هم د سامسونګ قاتیدونکي ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسونګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشحاله دي. قاتیدونکي موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کارت ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني هغه اندازه 6.1 انچ ده او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سنسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تا تر دې دمه په نړۍ کې سامسنګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسی فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لود ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپا 12.89 او دغه سي د افغانستان په ټولو شهرونو کې د فم پر 3.15 صفه صف اوازه اوریدلای سي. په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې سي او زلبیا د اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان لوی درسیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلی چې ویلي دي طالبان او د دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزه تجمندي. لوی درسیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انټونی بلنکن ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد به خپل دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره شوی تړون بل سره وارزوي. د رونتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو یا سرعتیا هیوادونو په 155مه پوړۍ کې دی. دغه سازمان د 2020 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمی چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. د پاکستان سترې محکمې د وال سټریټ ژورنال د خبريال په وژنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړې ده. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ ژورنال د خبريال دانیل پیرل په وژنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکړل شو. اوس د پاکستان سترې محکمې هم شیخ ته براءت ورکړې او د هغه د خوشی کېدو امر یې ورکړی دی. او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي ښایي دغه یرغل زړور کړی وي.
او سم د سپورت لا ډګر اورو.
د زیمبابوی د سپورت فدراسیون دغه هیواد کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړه چې له افغانستان سره د لوبو لپاره اماراتو، پاکستان او یا هم هند ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له زیمبابوی سره د لوبو لړۍ به په راتلونکي فبروري میاشت کې د افغانستان په کوربتو پیل شي. په دغو سیالیو کې درې د شل اورونو، درې یو ورځنۍ او دوه ټیس یا 15 ورځنۍ لوبې شاملې دي. د اجازه داسې مهر ورکول کېږي چې لا هم په زیمبابوی کې د کورونا له امله ټول ښارونه تړل شوي دي. افغانستان له دې وړاندې له ایرلینډ کرکټ لوبډلې درې ورځنۍ لوبې وګټلې او د سوپر سکس سیالیو په جدول کې یې 13 نمبر ترلاسه کړې. له زیمبابوی سره سیالۍ هم د دې سوپر سکس سیالیو برخه ده چې ګټل یې د افغانستان لپاره خورا مهم دي. د سوپر سکس سیالیو په لړ کې افغانستان کې د نړۍ له بېلابېلو مخکښو لوبډلو سره 24 لوبې لري چې 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د تګ لپاره یې لږ تر لږه 14 ګټل ورته اړین دي. د جوجستوی د لوبڅارانو سیمینار په کابل کې د ملي اولمپیک کمیټې د رهبرۍ په موجودیت کې پیل شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دغه سیمینار د لوبڅارانو د لا پوهاوي په موخه د 22 داوطلبانو په ګډون 2 ورځې ادامه لري. د 2023 میلادي کال په نیمایي کې په روسیه کې د سوکوهلو نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي. د نړیوالو ورزشي بپاڼو د راپور له مخې د سوکوهنې نړیوال جام سیالۍ د کورونا وایرس د خپراوي له امله ځنډېدلې وې. د سوکوهنې لومړنۍ سیالۍ په 1990 میلادي کال کې ترسره شوې او هر کال دغه سیالۍ په منظم ډول ترسره کیږي.
دوستانو د ژمنۍ سرسم د دې خبرونه په ورستي او شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو. یو د ازادي رادیو یونیسف ګډ پروګرام دی او ورپسې کور کلی هم لرو. خو تر هغه دمخه د روزګان ولایت خیبر راپور لرو. هغه دا چې په دې ولایت کې یو شمیر میرمنې چې د روانې جګړې په ترڅ کې د کورنۍ غړي وژل شوي دي پر شکل خو وژغ کوي چې تر هر څه دمخه اور بند وکړي. نور حال په دې راپور کې.
کور کې کندیان دي تیمان دي د وی ګولی پرمان استي د توجی بخاری پرمان دي
دا و ډیر شکل نه ملالی ده د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې اوسي د رواني جګړې پر مهاله میړه او درې زامن وژل سوي دي ملالی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال د ولس کوچنیانو سرپرستی ور په غاړې ده او د ساتنې لپاره اړه سوي دي چې په شار کې خیرات ټول کړي دی ازادي راډیو ته ویل د رواني جګړې زیان په ورزګان ولایت کې تر ټولو زیات شوزو ته رسیدلې دي ځکه د دې په خبره کله چې یو شزه کونډه سي نه یوازې د نارینه خپلوانو لخوا له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي بلکې په ورته وخت کې له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کیږي په دغه ولایت کې ډېری کونډې شزې وایي دوی لوستې نه دي او نه یې هم حرفوي زده کړې کړي چې کارونه وموندلی سي او اوس اړ دي چې خیرات ټول کړي دوی غواړي په هیواد کې ژر تر ژره وربند وسي چې نورو ښځې دوی ته له ورته برخلیک سره مخامخ نه سي ملالی ازادي راډیو ته داسې وویل
کور کې مې کونډیانې دي تیمان دي د یوې ګولۍ پرمان استي د تودې بخاري پرمان استي د یوې ګولۍ ډوډۍ پرمان استي یوه ګوله ډوډۍ مې نه ده پخ کړې په داوه سربېره موږ سوله غواړو چې سوله وسي او جنګ نور بالا نه کوي قرار وسي نور جنګ دې بالا نه کوي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېرې ښځې له ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ دي او زده کړې او کار ته لاسرسی نه لري د ورزګان ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 90% مېرمنې نالوستې دي چې ډېرې کونډې ښځې له اقتصادي بحران سره لاس او ګرېوان دي او د ځان او خپلو کوچنیانو د ساتنې لپاره یوازنۍ لاره ورته خیرات ټولول
دي. دا مور کړې دي ماشومان مو خوار وزار دي لڅ پښې وسر تور سرونه راته ګرځي.
د ګیر شکل نه روبینا د ترینکوټ یو بل وسیدونکې ده. په روانه جګړه کې د کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د ازادي راډیو ته ویل چې رواني جګړې نه یوازي دا به برخلیک پرېشي بلکې د کوچنیانو ژوند هم خراب سوي دي. روبینا د غراز په قطر کې د افغان دولت له مذاکراتي ټیم غواړي چې طالبانو تدید ورزګانی شوزو درد بیان کړي او هغوی د کانی کړي چې د شوزو حقوقو تجمن سي دی ازادي راډیو ته داسې ویل
کښنی ماشمان مو بیا سبقو بیا مدرسو بیا مکتبو پاتې دي زموږ اول خواهش دا دی چې سوله وسی دا ورور وژنه بس شیطان مو ورکړي دي ماشمان مو څو در څو به زموږ افغانان دی په وینو کې لمبیږي په قطر کې د ښځو حقوق دي نه پکښې ورکوي موږ ته سوله دي راسي هم دي طالبان دی سي نه کوي طالب څوک دی عسکر څوک دی د یو مور پلار اولاد دي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره هڅې دوام لري د دې هیواد خلک د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته سترګې په لاره دي په همدې لړۍ کې افغان میرمنې هم له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق په صورت کې اندېښمنې هم دي او ویره لري چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه سي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ مخکې د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دي او تفصیل به یې د دیني علماو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې د زده کړو او له کور څخه د بهر د کار کولو له حق څخه محرومې وې او د هر ډول مجبوري په حالاتو کې د نارینه خپلوانو له حضور پرته له کورې د وتلو اجازه نه درلودله د 2001 کال په پای کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان ښځو لپاره نوی فصل پیل شو که څه هم په ورزګان ولایت کې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره ګڼ اقدامات وسول خو لا هم په دغه ولایت کې اکثر نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې دي او دغه راز لا هم په بدو کې ورکول کیږي او په کوچنیوالي کې واده کیږي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده
دا ټول مخ مې اندسه اند چاښوای د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي
دا ناروغي څومره خطرناک ده
ایا دی وی د خوشي او پښو بودا شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې غنور ماشومان واکسین شي او یاد دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر منوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسول شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څوي د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کلچرک چورتا و یا در غنبوره پدی کم وقت اختصی و که اختصی و چرا قمال
اخته؟ دخو متناظر شکل لری، خصوصا ده وقت ساهن نیولی ده مخ دوار طرف بند پرسوب لری او مخ گرد لکه ده سپوگمه غنده شکل اختیاروی. زامه یا علاشه ده ماشومانو اکثرا دیر درناکوی ده دوده نیشی خوره لی. کوشش کهو چی ده نور ماشومانو نیجوده که زکده یو ویروس مرز ده دیر زر یو بلتا ده تنفس او ده هوا ده زرات للاره نه انتقالی ایده ویده ده خوصی و پرسو بودشن ورده پیدا که اغای به اصطلاح اختلاطی حالتی که اغای هم مربوط که ده در غنبوری یا کلچرک ده اختلاطات چه.
کلچرک خود زمان پا کلی که اصلا که پا پختو که تن غنبوری توایی او ده پا ماشمان که زیاد پیدا که گی زیاتره مور افطار یا کورونا ډاکټر تر نه ولي چې دې تداوی وکي. هغه هم که بیرون وزي او ماشومان نورین په غو باندې بد تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته ګورو دغه ته دا مشکل زیات ست ده. دا ستر سو ډاکټر سره تمیز دي ورنه سیم راځونه کې کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته تر څو هغه مرسته کو نه پېژني تشخیص نه کوي په خپل ځار ته ورته دوا ورکي هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمي په دې مخ باندې ورته کوي هغه بیا نور هم مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره کې هغه په نور هم بد تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر کوي هغه باندې تبر اولي خپل انرژي ورته ټول مابین ورکي ورته.
دولس کلان امرالله چې کلچرک یا کلپوندی نیولی وی د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې هم درد کوي. دا جای مې
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بي ولې؟
او چې بیرونه وزم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بې حوصلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په زمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت بیشتیایی د پز نوبر اتلل د سترګو نوبر اتلل پرنجه او توخه هم کېده شي چې ورسره وي.
اداره توایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله دا مریضی کله کله کېده شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي یعنی تنام دغه یو ډرغمبوره ده ورسره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ لکه پرانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا پخپله لمنځه ځي او ماشوم په وو نه تر لسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې د مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان د واکسین په سکیجول کې لا تروسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذی ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په صلاح بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون دی نسخه نه واخلي. دا د او ټی سی دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومانو و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړ شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
کلای نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي راډیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو کله چې لمړی واوره وشي دوستان برفي کوي؟ دغه کار د کورنۍ ترمنځ د اړیکو په رغولو کې څومره رول لوبولی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. درمنه دوستانو په ځینی آسیایی هیوادونو لکه افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې کله چې لومړی واوره وري نو خلک د تفریح په منظور د یو بل کره واوره وړي او مقابل لوري باندې میلمستیا ورچپه کوي. په کلیو بانډو کې هم اکثره خلک دا کار د دې لپاره کوي چې د ژمي سړې شپې او ورځې په خوشحالیو سره تیرې کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین په دې هکله وایي:
خو موږ د کابل یو چې برفي اوسي هغه برفي کو هغه موږ ته میلمستیا کوي او دوستانه ښه وضعیت زو دلته ډوډۍ خورو ورس کره شپه کوو بیرته سهار راسو په پاکټ کې لږ سره واوره ورته غږ کوو ورته کور ته ورته کیږدو هغه برفي سي ذاتي موږ ته بیا میلمستیا کوي موږ غواړي مثلا که ګیرم سي هغه بیا مخ ورته لږ زر توروي ذاتي بیا بیرته راسي نو د دوستۍ صمیمیت تو هغه سي نو په افغانستان مو د الله آباد لري خدای دې جوړ کړي راته همدغه صمیمتونه او دوستو خبرې هغه پخوانۍ ښې اوسې نه یم د خدای ستا د لري خدای دې ژوندي لري ښه ده چې دا دوستانه
نوموړی زیاتوي چې پخوا به ټولو خلکو د یو بل کره برفي وړه، خو اوس دې حالاتو ته په کتو سره خلک د لومړۍ واورې په وړو کې دومره زړه نه ښه کوي. بله خوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم وایي چې په ننګرهار کې واوره نه اوري او دوی هم تر اوسه څوک برفي کړي نه دي.
موږ خو اصل د ننګرهار ولایت یو، ننګرهار کې واورې کیږم نه، که اوس ډېر کم وخت دی، بعض ځای کې داسې یو وخت کې په څو کالو کې یو واری وشي، خو دا رواج هلته شتم نه او دلته چې راغلی یم دا رواج نه لمانځو نه دې دغه کې دا برپی برپی لمانځه نه او دغه دلته نه کوو. تر اوسه دا کار نه دی کړی او نه ورسره دغه شوي مخ شوي. خلک کوي، کابل خلک یا نور چې دلته اوسیږي هغه خلک کوي، موږ دا رواج نشته.
همدارنګه د غزنی ولایت اوسیدونکی قدرت الله شهزاده بیا وایي چې په غزنی کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک لومړی واورې ته منتظر وي تر څو خپل دوستان برفي کړي، ځکه په کلیو بانډو کې خو اکثره خلک کروندګر دي نو په ژمي کې میلمستیا او ناستو ته وزګاره وي. نوموړی د برفي کېدلو یوه جالبه کیسه داسې راته کوي:
په غزنی کې د برفي دود ډېر زیات ده، څنګه ستازه واوره اوسي بیا هره قریه هلته مسجد باندې تقسیم شوي دي، بیا دوی کوشش کوي سیارې واړو بی کړي او بل مسجد ته برفي ور وړي. بیا کله چې برفي ور وړي بیا نو دوی چېرته برفي والا ګیر کړي بیا یې نیسي مخ ورباندې توروي بیرته یې لیږي میلمستیا ورباندې اوړي، او که چېرته یې ګیر نه کړي نو بیا دا سړی خلکو باندې ډوډۍ اوړي او بیا بسته کلي ته ډوډۍ کوي. یو وخت کې داسې ډېره جالبه قصه وه چې موږ ناستو مهمانخانه کې، زموږ داسې یولس متره مهمانخانه وه، نو تقریبا شل کسه مېلمانه هم درلودل، ټول قومي مشران ملکان وو. نو ماخوستن داسې د اتو بجو په شاوخوا کې زموږ یو د کاکا زوی راغی، واورې په کاغذي کتاب کړو، بیا ډېر کاغذونه نورس کتاب کړو، بیا داسې مکتوب شکل جوړ کړی و. نو راغی پتلون یې کړی و، دریشي او مخې تړلی و، ډېر وخطا دوه درې کسه نورو سره و. نو راغی دروازې هم داسې راخلاصه کړه، دروازې پخله کې ودرېد، وړاندې نه راځي. نو پلار مې وویل خیریت ده، سړی عبدالحمید نومې دی، عبدالمجان خیریت ده، وکیل کاکا یې په جاغوری کې نیولی ده، جاغوری زموږ همسایه ولسوالۍ ده، نو بندي ده. نو موږ ټول داسې شک سو، ورخطا سولو. نو ما زر وخت د مکتوب مې وخت و، دا مکتوب جاغوری خلکو رالګلی. نو کله مې دا وخت دوی ته مې وویل ځي دول نه موږ تشویش لرو بېرته زه کور ته، بس ووتل اوس کاغذونه هم خلاص کړه، خلاص کړه، اخر کې ګورو چې واوره کې پرته ده. نو موږ هم ډېر تشویش تېر کړه او هم ډېر ورخطا کړو، هم خندولو.
قدرت الله دا هم وایي چې په غزني کې د کلیو ترمنځ او آن د ولسوالیو په سطحه هم خلک یو بل
برفی کوي او دا د دواړو اړخونو د صمیمیت دوستۍ تګ را تک سبب هم کیدلای شي.
به یو قسم برفی بل حالت ست په زمه کې به خلک غرو ته ځي ښکار کوي ګډړ او سوی د شیخ کار کوي به دغه سر پرې کوي کله چې سر پرې کوي به هغه په زړه کې کتابي وي په کاغذو کې به کلی ته وروړي هغه کلی ته به وافت وخت ورکوي که چیرته یو وافت هغه کلی بیرته هم داسې یو ګډړ یو شیخ کار کړ سر یې هغه کلی ته وروستو به په کلی باندې بیرته مېلمستیا وړي او که نه وخته نو بیا د کلی مجبوره داسې ورته ډوډۍ وکړي ټول کلی ته بل.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی انجینر شاه محمد وای په هغه هیوادونو کې چې ډیر کله ناخوالې وي نو خلک یې ډیرو وړو وړو خوشحالیو ته تږي وي لکه افغانستان چې خلک یې کوښښ کوي د خوشحالۍ او تفریح لپاره یوه بهانه پیدا کړي چې همدا واوره وړل یو بل کره او بیا میلمستیا ورکول یوه ښه بیلګه ده.
برفي کیدل یا برفي کول دا د ژمي په موسم کې یوه ښه تفریح ده د خلکو لپاره ځکه د دغه په نتیجه کې یوه میلمستیا جوړیږي او ګټه یې دا ده چې په دغه میلمستیا کې دوستان انډیوالان سره راټولیږي قصې کوي او د دغه ژمي د دغه میلمستیا نه لذت وړي. نو په ژمي کې خلک یا په هر موسم کې خلک د خوشحالۍ پسې ګرځي نو دغه خپل د برفي هم د ژمي د موسم یوه خوشحالی ده یوه تفریح ده په دې کې خلک سره یو بل ګوري میلمستیا په کې تیاریږي یو بل ته میلمستیا ورکوي دوستان په کې ګډون کوي نو زما په نظر باندې دا یوه ډیره د ژمي یوه ښه تفریح ده.
همداراز د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر چې په یو دولتي اداره کې کار کوي دا چې سوګي برفي کړي او څنګه یوه جالبه کیسه لري.
زه غواړم خپل یو شوخی تاسو سره شریک کړم. کله چې واوره ورېدله زه د رئیس صاحب دفتر ته لاړم واوره مې په بشقاب کې واچوله په سر مې ورته تیشو کېښودو نو رئیس صاحب چې کله ولیدل زه ورته یم چې رئیس صاحب پوه شوې ده چې دی یو دوه قدمه واخلم بیا رئیس صاحب وایي چې نه یم پوه ته راوړه چې دا څه شی دی بیا یو دوه قدمه مخکې ولاړه شم چې ګورم هغه داسې شکي شکي زما بشقاب ته وګوري ما ویل دا لکه چې پوه شو بیرته شاته راغلم وای نه یم پوه راوړه نو مام چې دا بشقاب ویوړه چې رئیس صاحب پوه او ما ته ویل چې ساری لوس کړم کله چې ما تیشو ایسته کړه چې پوه شوه واوره ده زه خپله برفي شما اوسره ورځ چې زه رئیس صاحب ګورم ماته وایي چې میمانی څه شوه.
د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره بیا د برفي کولو بڼه هم اوس بدله شوې. اکثره خلک د ټلیفون یا فیسبوک له لارې هم خلک برفي کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې د ملګري او دوستان برفي کړي خو خپله چا نه دی برفي کړی.
په یو وخت کې خو خو زه فکر نه کوم چې اوس به دا ډیره ښه نظریه یا یا څوک به کوي څه کوي به یا به یې نه کوي هغه باندې بحث نه کوو خو زه په خپل په لار ښه وایمه چې اوس شرایط دا شرایط ننني شرایط مساعد نه دي یا برابر نه دي چې څوک دا کارونه وکړي لکه برفي چې څوک مونږ وایو یا میلمستیا بعد اوله واورې نه میلمستیا ورکول ځکه اقتصادي مشکلات ستونزې د ټولو لاس او ګریوان دي ټول په یو شکل نه په شکل باندې دا مشکلات لري نو په دونه وړه خبر باندې چې یو خبره ده نو چې ته د چانه تقاضا لري هغه هم ډیره لویه چې کوم په فانسي رستورانتو کې مونږ ته ډوډۍ راکړي یا میهمانی میلمستیا چې هر څه وي نو زما په اند ښه نظریه نه ده او دا اسې اوس البته اوس په اوس ماغه کې شرایطو کې
ولا مونږ د ډیرو نه خوړلې او خپل نه کوم نه خپل نه ورکوم چاته.
نوموړی زیاتوي چې اوس په افغانستان کې خلک په داسې سرخوږیو اخته دي چې د ژوند ډېرې ښیرازۍ ترې هېرې دي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زمانوم آریام ده د ارزان قیمت اوسیدونکو دا برفی صدا یو انانات د مونږ سه مخکې مونږ دا ننات کوله یو بل چا ته برفی راوله بودی سه دا یو محبت او صمیمیت زیاتېدو لپاره دا ښه ده سې یو چا سره کینو یو محبت یو صمیمیت زیاتېږي یو بل سره دا کوم دي کې څه مشکل نشته که څوک کوي دا کوي که نه کوي هم داسې ډېر بد خبره نه ده ښه خبره ده په دې سې محبت مینه او صمیمیت زیاتېږي
سلامونه او نیکی هیله زه احمد سنیلیم د کابل اوسیدونکی واوره ورول دی او کور ښه خبره ما په نظر د سابق قانونات و خواغه خو کوم مشکل نه اوس یو وخت رسیدلی چې بعض خلک لري خلک نه لري نشي کولی میلمستیا ورکړي یو بل چاته د دې له خاطر ما په نظر ښه کار نه ده دا کار باید ونیشي اوس څوک دا کار ترسره کولی نشي
مسعود نوری د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دا برفي وړل ساتري ده ښه ده په دې غمجن حالت کې چې سړی د کیري سره بنډارو کې دا ډېر ختم امیږي زما په نظر دا ښه کار ده ځکه چې زه چې یو څوک برفي کوم هغه باندې زه داسې کوم لکه د میلمستیا په زور ورباندې کوم که نه دو سال خو اکثره خپلو کې سره کیني خو دا د میلمستیا خوند بیا بیل خوند کوي لږ شوخي هم کېږي ورسره بیا داسې سره دا ډېر ښه کار ده
دوستانو په دې هیله چې د خپل ژوند د وړو او غټو خوشحالیو څخه خوند واخلو د دې ونې د خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت ولرئ.